د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر در سره يم د خبرونه اوریدو ته مو خدای راواله د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي په دې خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د افغان ځواکونو د جنگي وړتیا په اړه خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له قسیم سولمل سره اورو
د دفاع وزارت وایي سره له دې چې په روسي کې جګړو زور اخیستی خو افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي وضعیت کنټرول کړي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او په بهرنۍ خبرونو کې اویلي چې متحده ایالاتو د مصر له پوځه د ګوښهسوي ولسمشر محمد مرسي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده پوره خبرونه واوري د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د امنیتي مسولیتونو تر اخیستلو وروسته ثابته کړې ده چې په یو پیاوړي ځواک بدل سوی دی د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې له خپلو نړیوالو ملګرو زیات مهارتونه زده کړي او اوس په جګړه کې کار ورڅخه اخلي اعظمي ویل چې سږکال په افغانستان کې تر بل هر وخت شدیدې جګړې وسوې خو ملي اردو د وضعیت په کنټرولولو بریالی سوی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سولساتو ځواکونو لوړ رتبه امریکایي جنرال مارک میلی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو د مشرۍ تر اخیستلو وروسته د لومړنۍ رښتینی تکتیکي عملیاتي او ستراتیژیکي ازمایښ سره مخامخ دي جنرال ملي زیاته کړي بهرني ځواکونه له هم افغان لوري سره د پوځي استخباراتو په برخه کې مرسته کوي خو افغان ځواکونه توپونو هوایی ملاتړ او جنگي هليكوپټرو ته اړتیا لري ټاکل سوی چې د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په خپل غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي د روسي خبري اژانس سنټر فاکس وایي روسیا پلان لري چې د افغانستان وضعیت په قرغیزستان کې د شانګهای د غړي هیوادونو په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړي د غونډه نن پیل کېږي او دوی ورځې به دوام وکړي په غونډه کې به د سوریه پر حالاتو هم خبرې وسی روسیا چین قرغیزستان قزاقستان تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د امنیتي همکاریو د سازمان غړي دي چې په 1999 کال کې جوړ شوی دی د تاجکستان سرحدي ځواکونو له افغان قاچاقچیانو سره نښتې کړې دي د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تیر ماښام ویل چې دغه پیښه یو شپه مخکې وسوه او د تاجکستان امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې 55 کیلوګرامه چرستر لاسه کړي په یو پیښه کې د تاجک رسنۍ په وینا 15 کیلوګرامه چرس ونیول سول او په بلې وې کې دوه افغان قاچاقچیانو له ټپي کېدو وروسته له 40 کیلوګرامه مخدره مواد سره ونیول سول د تاجکستان د ملي امنیت په ریپورت کې ویل شوی دی چې نور افغان قاچاقچیانو د پنج په نامه سیمته وتښتیدل د تاجکستان د رسنۍ په وینا د روان کال لپاره له روسا له افغانستان سره پر پوله تر 40 ټنه ډیر مخدره مواد نیول شوی دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لذین بهرنۍ اسارو سره د ډول بدلی شي یو امریکایي ډالر 55 افغاني 50 پوله یو یورو 40 افغاني 10 پوله یو انګلیسي پاوند 40 افغاني 10 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله زری رانی تومان 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 560 افغاني د امریکا متحده ایالاتونو د مسل په وځو غشتل چې د غیواد له کار غوشه کړي ولسمشر محمد مرسي خوشی کړي د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویل جرمني د مرسي د خوشی کېدو غشتنه کړي او امریکا د دې غشتنې ملاتړ کوي د مصر اسلام پلو ولسمشر محمد مرسي چې د جولای په درېمه له جمهوریت ریاست لری سو بیا نه دیلدل سوی چارواکي وایي نو موړې په قاهره کې د جمهوریت ریاست د ګارد په قرارګاه کې نظر بندي د مرسي په لسګونو زر ملاتړ یو پرون په قاهره کې مظاهره وکړي او هغه ته د بیا واک سپارلو غوښتنه وکړه په همدې حال کې د مرسي مخالفینو هم پرون مظاهره وکړه عراقي چارواکي وایي لشتر لږه 8 تنه په کرکوک یو ځانوژن کې برید وژلې دي او 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپین شوي دي دغه 14 د جمعې په ماښام په شمالي ښار کرکوک کې پر هغه کسانو وسو چې له روژه ماتي وروسته په یو سماوار کې راغونډ شوي وو او تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی د ملګر ملتونو په وینا د جون په میاشت کې په عراق کې د سنیانو او شیعو ترمنځ په فرقه شخړو کې 168 تنه وژل سول او د روان کال لپاره تر دې دمه د دغه شخړو په ترڅ کې د وژل سو عراقیانو شمیر زرګونو ته رسیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایډوارډ سنودن په اړه په ټلیفون کې خبرې وکړې. سنودن چې د سی آی ای قراردادی و په دې تورن سوی دی چې د امریکا پټ اسناد افشا کړي دي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې خبرو جزئیات نه دي خبره سوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی و چې دغه امریکایي ته سیاسي پناه ورنه کړي، ځکه چې هغه ته به د تبلیغاتو لپاره زمینه برابره سي. ایډوارډ سنودن پرون د روسیې د بشري حقونو له فعالانو سره د مسکو په هوایي ډګر کې تر خبرو وروسته اعلان وکړ چې له روسیې سیاسي پناه غواړي. ملګری ملتونه وایي د سوریې د هومس ښار په محاصرې کې د بشار الاسد ځواکونه له ټانکونو او درنو وسلو کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د برخې مشري والري آمس او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشري ناوي پیلي په یوه ګډه اعلامیه کې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو استازو ته دې اجازه ورکړل سي چې د هومس ښار ته ورسي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د ولسمشر بشار الاسد او یاغي ځواکونو ملګرو ملتونو ته د امنیت په برخه کې ضمانتونه نه دي ورکړي. په اعلامیه کې همدارس ویل سوي دي چې شاوخوا 2500 کسان په هومس کې ګیر سوي دي او د خبرونو له مخې د توغندیو، ټانکونو او هوانونو ډزې پر دې ښار روانې دي. نړیوال سره صلیبیا له خپل لوري په اعلامیه کې د سوریې له حکومت غوښتي دي چې د هومس زړه ښار ته د خوراکي موادو او دواو د رسولو لپاره لاره پرانیزي. وروستی خبرم ده چې فرانسوي چارواکي وایي لږ تر لږه شپږ تنه پاریس ته نږدې له کرښې د اورګاډي د اوښتو په پیښه کې مړه سوي دي. په دې پیښه کې چې له پاریس نږدې شل کیلومتره لرې پرون مازدیګر رامنځته سوه، د اتو تنو د سخت ټپي کېدو خبر هم ورکړه سوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې په فرانسې کې د اورګاډي تر بلې هرې پیښې سخته بلل سوې ده. د ترانسپورټ وزیر فریدریک کولفیر ویل اورګاډي په یو ساعت کې 1.2 کیلومتره سرعت درلود چې ټکر وکړ او دا سرعت تر ټاکلي سرعت 1.5 کیلومتره ټیټ و. دغه اورګاډي د کمپنۍ مسؤلانو وویل د پیښې پر مهال په اورګاډي کې شاوخوا 3500 کسان ناست و. د دې پیښې د څېړنې لپاره څو ډلو تحقیقات پیل کړي دي. دا د دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د ویان څرګندونی لري چې د افغان ځواکونو پر جنگي وړتیا شخي شي.
وایي امنیتي افغان ابلاغ قابلیت ها در کتا مسائل مثبتی پلاندگاری و اجرای عمل دار موفق هستند.
په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې د امریکا ګټه داده چې په افغانستان کې د پاکستان نفوذ کم شي. د افغانستان د ملي شورا پر یو شمېر غړیو انتقادونه شوي.
وکیلان مسئولیت مسئله او د معافیت مسئله د دواړو سره ګډې، یعنی اوډول باندې ځان ته معافیت ورکړي.
د ملالی یوسفزی څرګندونې لرو.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بوک ان وان پن کین چینج د ورلد.
دا وایي یو کوچنی یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. روختیا د ژوند شتمنی په پروګرام کې متخصص ډاکټران پر انرژي لرونکو شربتونو شخیدلې.
انرژي ډرینک په پاکستان کې خرڅیږي. د دې په ترکیب کې مختلف مواد دي چې دغه مواد په ډیر اندازه سره استفاده سي مضر تمامېږي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې سشکل وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت بریدونه زیات کړي، خو ملي اردو توانېدلې چې د وسلوالو حمله شنډې کړي. د ملي دفاع د وزارت ویان دا خبره په دې پسې وکړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د 1600 ځواکونو یو لوړ رتبه قمندان وویل په دوبی کې د جګړې زیاتېدل د افغان ځواکونو لپاره ستره آزموینه ده. فرشته جلالزی رپورټ لري.
ډیپلوماټ مجلیل افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د امریکا د حکومت پر روسي راپور په تبصره کې ویلي دا سینه ششته چې سپینه مانی لدی پریکړه پشا شوی او د دې خبرو خبرول چې افغانستان ټول ځواکونه باسي هدف په خبرو اترو کې پر حامد کرزی د فشار اچولو لپاره تریو تاکتیک زیات سندي، خو له دې سره سره لا هم دا یو انتخاب دی چې لشتر لږه پر بحث ارزي. د دې ترڅنګ
د ډیپلوماټ مجلې د دغه څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د ویان څرګندونې ووس خبرول دي. تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړم. د ملي دفاع د وزارت د ویان جنرال عزمی څرګندونې د فرشته جلالزی پر پورت کې
د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو له اخیستلو سره په یو وخت کې په دې توانیدلي چې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي.
در واقع یعنی سال جاری از ابتدای سال جاری شمسی شدیدترین جنگا در افغانستان صورت گرفت.
دی وای په حقیقت کې روان هجری شمسی کال لپاره رئیسی په افغانستان کې تر ټولو شدید جګړه شوې دي. طالبانو د بهرنیو پملاتړ له خپل ټول ظرفیت څخه کار اخیستی. په پاکستان کې د مدرسو دروازې تړل سوی او هغوی ټولو ته ویل شوی چې د ملاتړ لپاره له طالبانو سره یو ځای شي. په عین حال کې د بهرنیانو د شپې او هوایی عملیات هم کم شوي دي او مسؤلیت په مستقیم ډول افغان ملي اردو ته سپارل شوی دی. خو له دې ټولو سره هم ملي اردو توانېدلی چې د دښمن ټول فعالیتونه تر نظر لاندې ونیسي، په وخت یې شنډ کړي او خپل قابلیت ثابت کړي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې له بهرنیو قواوو ډېر داسې مهارتونه زده کړي دي او اوس په پیاوړي ځواک بدل شوي دي. د افغان چارواکي زیاته کړه چې ملي اردو ځواکونو د روان کال په ترڅ کې یو شمېر داسې ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو نیولې چې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سولساتو ځواکونو لوړ رتبه امریکایي جنرال مارک میلی په وروستیو کې د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو له تېرې میاشتې راهیسې په بشپړ ډول په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري اخیستې او د ملي په وینا دا د افغان ځواکونو لومړنی رښتینی ستر تاکتیکی عملیاتي او ستراتیژیکی ازمایښت دی. جنرال مارک میلی ویلي سره لدی چې وسلوالو طالبانو د روان میلادي کال له پیل راهیسې پر کابل دولس حملې کړي خو د ښار امنیت له ګواښ سره نه دی مخامخ سوی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی دغو حملو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تل توانېدلي چې داسې حملې په دوو یا دریو ساعتونو کې مهار کړي. دا څرګندوي چې له ښو تاکتیکونو کار اخلي. حتی په وروستیو کې د طالبانو ډله ییزې حملې لکه په هلمند، فاریاب، بدخشان او داسې نورو سیمو کې چې د ناټو ځواکونو هوایي ملاتړ هم نه و، افغان ځواکونو له ښو مهارتونو کار واخیست او په عملي ډول یې د جګړې په ډګر کې بری ترلاسه کړ. خو له دې سره هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لوړ رتبه قومندان جنرال مارک میلی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د افغان ملي پاوځ اداري او مسلکي مهارتونه باید پراخ شي. جنرال میلی زیاته کړي بهرني ځواکونه لا هم له افغان لوري سره د پوځي استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. د ټینګار کړي چې افغان ځواکونه توپونو، هوایي ملاتړ او جنگي هليكوپټرو ته اړتیا لري. د امریکایي ځواکونو د جنرال ویلي چې په جګړه کې د افغان ځواکونو د زخمیانو د لېږدولو لپاره د شپې لخوا د هليكوپټرو پروازونه بند شوي دي. د په جګړه کې د زخمي پوځیانو د لېږدولو مسله ډېره مهمه ګڼلې خو وایي چې د دغې ستونزې حل به ډیر وخت ونیسي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په وروستیو ورځو کې دا خبره توده شوه چې شایي تر 2014 میلادي کال وروسته امریکا ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د لویدیځوي چاپي خپرونې بیا په یو تحلیلي رپورټ کې له افغانستانه د امریکا د ټولو پوځیانو د وتلو خبرداري غیر جدي بللی، خو په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو اوسنۍ تګلارې هم له پوښتنو سره مخامخ کړې ده. د مجلې له طالبانو سره د لویدیځوالو د ستونزو د علتونو د څېړلو ترڅنګ هڅه کړې هغه ګټ کې عمومي چې د امریکا او طالبانو ګټې پکې شریکې دي. د دې دا تحلیلي مطلب عصمت څاروان لوستي جزئیات یې دراوروي.
ډیپلوماټ مجلې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د امریکا د حکومت پر وروستي راپور په تبصره کې ویلي داسې نشي شته چې سپینه ماڼۍ له دې پریکړې په شا شوې او د دې خبرو خپرول چې له افغانستان ټول ځواکونه باسي هدف په خبرو اترو کې پر حامد کرزي د فشار اچولو لپاره تر یوه تاکتیک زیات څه نه دي، خو له دې سره سره لا هم دا یو انتخاب دی چې لشتر لشه پر بحث ارزي. د دې ترڅنګ چې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې د 8000 او 2000 ترمنځ پوځي روزونکي او سلاکاران پریږدي، د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا اویا میلیارد ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. ډیپلوماټ مجلوی کناډای ول ټولنه افغانستان ته دومره لوی مرسته ور هم کړی بیا هم د افغانستان د حکومت په بقا کې پښتنه نشته. نو په داسې یو حالت کې دا پښتنه پیدا کیږي چې د دومره زیاتو پیسو د لګولو پر ځای د ناټو غړي هیوادونه ولې ارزانه لاره نه خپلوي. ډیپلوماټ مجلوی د طالبانو تیاری او بیرحمانه سابقې ته په پام سره دا استدلال کړی شي چې د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې د افغانانو بشري ټولنیز او اقتصادي حقونه خوندي وي او د ولسواک حکومت ملاتړ وشي باید په میلیارډونو ډالر مرستې ته غاړه کشيږي. خو خبره داسې نه ده. ټول اسناد ښیي چې کرزی او په د راټول شویو کسانو چې ډیری لوی جګړه ماران دي له بهرنیو مرستو څخه د عادي افغانانو په قیمت ځانونه شتمن کړي دي. مجلوی په مقایسوي ډول د طالبانو ریکارد د ښځو د حقونو په برخه کې خراب دی، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره د اوسني حکومت تر واکمنۍ لاندې هم د ښځو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ډیپلوماټ مجلې په نظر د افغانستان په خورا محافظه کار ټولنه کې عقل په اسانه نشي منلی چې د افغانستان حکومت به له 2014 وروسته د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره ډیره سیاسي پانګونه وکړي. مجله بل علت چې ممکن د ناټو غړي هیوادونه د افغانستان د حکومت د ساتلو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي د خپلو هیوادونو امنیت بولي، ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې القاعده شبکې له افغانستانه پر لویدیز د حملې لپاره کار واخیست. خو ډیپلوماټ مجله شک ښکاروي چې دا هم څرګندنه ده چې کرزی او یا د ځای نیونکي به د هغه وضعیت مخاوني ولې شي چې د 1990 او 2000 لسیزو ترمنځ په افغانستان کې پیښول. په عین حال کې سره لدی چې له طالبانو سره حاضر د مخبري درېدلې دی، ډلې ویلي چې که وخت ورسېدل القاعده به پرنيږي چې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار واخلي. ډیپلوماټ له دې ډول څرګندونو د طالبانو انګیزه دا بولي چې بهرني پوځیان له افغانستان ژر ووزي او د افغانستان له حکومت سره د مرستو مخاوني ولشي. خو امریکا او متحدان یوازې د طالبانو د وعدو پر اساس د افغانستان پالیسی نشي جوړولی. نو پښتنه داره چې آیا ناټو به له افغانستان تر وتلو وروسته پر دې هیواد په تیره بیا پر طالبانو نفوذ وساتلی شي؟ ډیپلوماټ مجله د امریکا لپاره لشتر لږه یو امتیاز چې طالبانو ته یې ورکول شي هغه له پاکستانه د دې ډلې خپلواکي بولي. مجله وایي یوه مسأله چې په ندرت یادونه کیږي هغه دا ده چې امریکا په دې کې زیاته ګټه ویني چې په افغانستان کې د پاکستان نفوذ کم شي. واشنگتن د دې لپاره په دې کې ګټه ویني چې پاکستان د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي چې پر امریکا او د هغې پر متحدانو بریدونه وکړي، او بل اسلام آباد له چین سره شې اړیکې پالي. له بلې خوا راپورونه وایي طالبان چې د پاکستان په مرسته رامنځته شول په کوټه کې د استوګنې په موده کې د پاکستان د استخباراتي مامورینو له آمرانه چلند خوابدي شوي دي.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملي شورا ځینې غړي له خپل پارلماني مسؤلیت نه وړه ګټه اخلي. په دې اړه وړاندې مفصل رپورت لرو، خو اوس د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته حمید عثمان کتنه کوي.
په کابل کې نن یو خبرو شو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب له امریکای سره امنیتي تړون او په قطر کې د طالبان دفتر په اړه ځانګړي کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د اوباما څخه هدف لري او کرزی څخه غواړي تر سلیک لاندې لیکلي. یو شمېر ډلې او کارپوهان له امریکای سره د ښاغلي کرزی تر مشرۍ لاندې د حکومت چنې وهل د ولسمشر د ټیم یا ډلې د ګټو پر سر ناندري وهل غني، او داسې انګېږي چې ولسمشر د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د امنیتي تړون لاسلیک کول ځنډوي او د لوی جرګې لاره غواړي دا مسله حل کړي. د ملي ارمان سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي په داسې حال کې چې دا مسله له امریکای سره د ستراتیژیک پیمان د لاسلیکولو په اړه لویه جرګه کې حل شوې خبره ده. خو د سر مقاله په بل برخه کې بیا په ډاګه شوی چې د حاکم ټیم پورې تړلي کسان بیا ملي ګټې له امریکای سره د امنیتي تړون د لاسلیکولو مخکنی شرط غنی. بل ورځ پانا محور په خپل سر مقاله کې لیکي چې د امنیتی تړون د نه لاسلیکولو په صورت کې امریکای سور څراغ ورکړ او اعلان وکړ چې خپل ځواکونه به وباسي. سر مقاله لیکونکي لیکي امریکا چې په لاټه کې د پراتلونکو درې میاشتو کې حتمی دا تړون لاسلیک کړي، د افغان حکومت د ورستي غبرګون په مقابل کې یو سلامال ښکاره کړ چې د قطر دفتر په اړه څرګند کړي و. په سر مقاله کې راغلي دا موضوع ځینې نور رازونه هم راسپړي، او هغه دا چې ښکاري امنیتي تړون په ټوله معنا د امریکا په ګټه دی ځکه دومره ټینګار پرې کوي. د سرنوشت ورځپاڼه بیا خپله سر مقاله کې له افغانستانه د وتلو ویره له امریکایي اهدافو سره مرسته کوي تر سلیک لاندې لیکي. دا سمه ده چې افغانستان د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکې مرستو ته زیاته اړتیا لري. خو سر مقاله لیکونکی پوښتنه کوي چې امریکا هم افغانستان ته همدومره اړتیا لري او کنه. سر مقاله لیکونکی همدا مسله د امریکې یوه اړتیا ګڼي او وایي چې د خپل امنیت لپاره نو باید په افغانستان کې پاتې شي. د ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې له امریکایي سناتورانو څخه په نقل لیکلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو یا وتلو پریکړه د ولسمشر کرزي په لاس کې ده. ورځپاڼې وړاندې دا په ډاګه کړې چې دغه څرګندونې تېره ورځ امریکایي سناتورانو د کانګرس استیمایه غونډې ته کړي. ویسا ورځپاڼې د یوه سناتور خبرې راخیستي چې ویلي که چیرې موږ پر امنیتي سند کومه پریکړې ته په رسېدو کې پاتې راغلو نو دا به د امریکایي لورې لخوا نوی. د خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په روښانه سرلیک لیکلي کرزی یا ووزو که ووسو. خدمتګار له سناتور کراکر څخه په نقل لیکلي د افغان ولسمشر دریځ نامعقوله دی، دا ډیره ګرانه ده چې سړی پوه شي هغه څه غواړي. خو د هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزی د ویاند هغه خبرې څېړلي چې ویلي پاکستان په قطر کې د طالبانو د سولې د خبرو په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل دی. ورځپاڼې د ایمال فیضي د مرکې متن له آلماني دویچ ویله راډیو سره راخیستي چې ویلي د طالبانو د قطر د سولې د دفتر د پرانیستلو نیټه امریکایانو ټاکلې وه، خو مخکې تر هغې هغې ته د افغاني خبرو بڼه ورکړې وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې اس ایم ایس نه لولو. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملي شورا ځینې غړي له خپل پارلماني مسؤلیت څخه ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي چې په روسیو کې د یو شمېر وکیلانو د غیر قانوني اعمالو شاهد وو، خو عدلي او قضایي ارګانونه نه دي توانېدلي چې دوی ونیسي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وکیلان باید پارلماني مسؤلیت ونه لري. قسیم سولمل په دې اړه له کابله تفصیلي رپورټ لري.
ملي شورا په هیواد کې د قوانینو جوړولو تر ټولو معتبر اورګان بلل کیږي، خو د دې شورا پر ځینو غړو هم د غیر قانوني اعمالو د ترسره کېدو اداوې سوي دي. د مدني ټولنې ځینې فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې په روسي کې د ملي شورا یو شمېر غړیو د خپل شخصي اهدافو لپاره قانون تر پښو لاندې کړی دی. دوی وایي چې ځینې وکیلانو تر ډیره له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په ګټه اخیستنې په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړی. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دې مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ملي شورا ځینې غړي د اساسي قانون ماده په خپل ګټه تعریفوي.
باید اوه د پارلمان ځینې غړي د یو سل یوم یا یو سل دوم مادي څخه د خپل ځان په نفع باندې استفاده کوي. اینې وخت چې یو سل یوم او یو سل دوم ماده په نظر کې ونیسو، هلته وضاحت لري چې استفاده د افغانستان جرم په مقابل کې
ویل کېږي چې په غیر قانوني اعمالو یو شمېر تورن وکیلان له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په ګټه اخیستنې عدلي او قضایي مراجعو ته نه حاضرېږي. په وروستۍ کې اووه تنه وکیلان په غیر قانوني اعمالو او فساد تورن شول، چې له همدې ډلې یوازې دوه تنه څارنوالۍ ته حاضر شول، خو پاتې نور یې له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په استفادې عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان د مالي وزیر څه موده مخکې شپږ تنه وکیلان، هر یو حاجي محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل په فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړل. د دې تورن وکیلانو دوسیه اوس په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر څېړنې لاندې دي. په تازه پیښه کې د کابل امنیتي مسولانو د ولسی جرګې یو غړی علا ګل مجاهد په پلان سوي جرمونو او له مجرمینو څخه په ملاتړ تورن کړ. خو نوموړي پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او د بې ګناهۍ ادعا کوي. دوی وایي چې حاجی الله ګل قاتل دی، هر څوک چې ادا لري سر له سبات څخه دې راسي، لوی څارنوالۍ ته او ماته دې وښيي چې ما څوک وژلی دی. د جنرال ظاهر خبره زه بالکل ردوم، زه نه سیاسي دوسیه لرم او نه هم حقوقي. دا د هغوی خبره وه. د اساسي قانون د یو سل یو مادې له مخې وکیل باید پارلماني مسؤلیت ولري، څو وکولی سي د خلکو ستونزې د ملي شورا غونډې ته ورسوي او د هغې لپاره د حل لار ولټوي. د همدې ماده پر اساس د ملي شورا غړي د رائے د حق نظر ورکولو او تحلیل پاړه مسؤلیت لري. خود حقوقي چارو یو کارپو عبدالستار سعادت وایي چې ځینې وکیلان هڅه کوي د پارلماني مسؤلیت له نوم څخه ګټه واخلي او د قانون پر وړاندې معاف ګڼل سي.
پختره مسؤلیت د وکیل لپاره یوازې د توقیف په اړه کې ده او مسؤلیت خپل د معافیت معنا نه لري. خو څه مشکل چې موږ فعلا لرو هغه دا ده چې وکیلان په خپل د مسؤلیت مسله او د معافیت مسله دا دواړه سره ګډي یعنی یو ډول باندې ځان ته باسیت ورکوي.
د ښاغلي سعادت په خبره ځینې وکیلان له غیر قانوني لارو پارلمان ته راغلي او هم دا کسان دي چې قانون تر پښو لاندې کوي. اخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د وکیلانو د پارلماني مسؤلیت په اړه وایي هر کله چې د وکیل عدلي تعقیب دغه د توقیف سبب سي په هغه صورت کې باید د مجلس رای واخیستل سي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلچوقی وایي چې دوی په هیڅ صورت د وکیل د عدلي او قضایي تعقیب مخنیوي نه کوي.
مسؤلیتای قضایی برای وکلا مسؤلیتای
د وکیلانو قضایی مسؤلیت سیاسي مسؤلیت دی. هر کله چې د ملي شورا یو غړی په یو جرم تورن کیږي یوازې ترنوالي او یا هم عدلي او قضایی ارګانونه د تورن وکیل مربوطه مجلس خبروي او د عدلي او قضایی ارګانونو لخوا تعقیبیږي. قضایی مسؤلیت تر ډیره سیاسي مسؤلیت دی چې د رای ورکولو او یا هم د نظریو او تحلیل ورکولو پر مهال دای مسؤلیت لري.
برازو مسؤلیت او چتره
خو د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو په دې باور دي چې په ملي شورا کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید د پارلماني مسؤلیت امتیاز لغوی څخه واخیستل سي. دوی وایي
کلیوال هم اول اکثریت غړي د پارلمان دې ته صلاحیت او ابتریته او کپاسټی نه لري چې پارلمان کې وځي. دا خلک سي وسله دې مسؤلیت برخوردار دي. کاش کې دا ځین واخیستل کدا ځین واخیستل دې به ځان وپیژني.
معلوم معرفت ده زما اله د دولت نه دا ده چې پارلماني قضایي مسؤلیت دې نه واخلي.
معلوم معلم عبدالغفور دې مسؤلیت قضایي او دمانی له دوی باید دولت واخلی. دوی هغه خلک نه دي. دوی د خلک په مشوره نه دي راغلي. دوی عادي خلک دي. دوی د پیسې په زور راغلي دي. دوی مسؤلیت قضایی له دوی نه باید واخلی.
کارپوهان نظر ورکوي چې وکیلانو ته د پارلماني مسؤلیت موضوع په اساسي قانون کې راغلي او کچیر د امتیاز ورڅخه اخیستل کیږي نو باید اساسي قانون کې هم بدلونونه راسي. یو شمېر وکیلانو هم په دې وروستیو کې ویلي چې پر ځین وکیلانو د اداري فساد او غیر قانوني اعمالو وروستیو اداو د خلکو په مخ کې د ولسي جرګې اعتبار کم کړی او باید د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې اړه اقدامات وکړي. سمود مخ کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم شمنه وکړه چې د نن په دې جرګه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یو طرحه جوړه شي خو تر اوسه پورې د دې طرحې درک نه دی معلوم.
نن د جولای 14 ده. پرون د جولای 12 وه او ملګرو ملتو دغه ورځ د ملال یوسفزی په نوم کړه. پر ملال یوسفزی څه باندې 9 میاشتې مخکې په سوات کې هغه وخت ډزې وشوې چې دا ښوونځي ته روانه وه او سخته ټپي شوه. بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته واستول شوه. پرون دې د ملګرو ملتو په یوې غونډې کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي سربیره پکې تر 80 د زیاتو هیوادو استازي راغونډ شوي وو وینا وکړه او وی ویل چې له طالبانو د غچ اخیستلو لپاره دا وینا نه کوي.
Neither
am I here. دا وای زدل تر چا پر زد نیم. زدل تر دلیل لپاره خبرې نه کوم چې له طالبانو یا بلی ترورستي ډلې خپل غچ واخلم. زدل تر دلیل لپاره راغلی يم چې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د حق په اړه خبرې وکړم.
For the right of education of every child.
د ملال یوسفزی وینا په چکچکو بدرګه کېده او د تعلیم په اړه پکې وویل.
Let us pick up our books and our pens.
دا وای راځي خپل کتابونه او قلمونه راواخلو. دا زموږ تر ټولو غشتلې وسلې دي. یو هلک، یو استاد، یو کتاب او یو قلم کولای شي چې نړۍ بدل کړي. تعلیم د حل یوازینۍ لار ده. د ملګرو ملتو غونډې ته د ملال یوسفزی د څرګندونو نور جزئیات تر لنډو خبرونو وروسته خبرو. لنډ خبرونه لسنی مې وجه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد عارف د کندوز له امام صاحب ولسوالي لیکي زموږ په سیمه کې پاربکیو کې پښتانه نشته. ګلاب له کونړ لیکلي دي لاربکیو موږ په تنګ یو. بریال سلیمان خیل بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي د سروبي له وزبنه یې لیکلي دي زموږ سړک خام دی باید پوخ شي. ډګروال انور لیکلی دی زه په یوه حربي نقطه کې په دند بوختیم. په عملیاتو کې مو درې طالبان ووژل. ډګروال نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیشه چیرته رامنځته شوې ده. سمسور حبیب زاده پر استولې سمس کې لیکلی دی په بغلان کې سش کال فصل نه ډیر شدي. عبدالواجد لیکي باید په قامه کې د اوبو بند جوړ شي. صدیق الله کندهار لیکي په کندهار ښار کې برق نشته. او یو اوریدونکي لیکلی دی چې اسلامي حزب واک ته ورسی شي. بل لیکلی د طالبانو حکومت به جوړ شي. او د اسد الله په نوم یو اوریدونکي بیا لیکلی په افغانستان کې د قدرت ته د رسیدو پر سر جنگونه روان دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام